السلام علیکم. افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د راپورونو له مخې طالبانو د آریانا تلویزیون د دوه خبریالان خوشې کړل. د آریانا نیوز خصوصي تلویزیون دوه خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبې په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي وو. د آریانا تلویزیون مشر شریف حسنیار نن په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو دا دوه خبریالان خوشې کړي. طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې دا خبریالان ولې نیولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعالو مېرمنو او د هغوی د کورنیو د غړو د لادرکه کېدو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ښځې باید ژر تر ژره آزاد شي. راپورونه وایي چې تمنا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د هغو شپږو مېرمنو له ډلې دي چې مظاهرو کې د ګډون له کبله طالبانو توقیف کړي، خو طالبان بیا دا راپورونه نه مني. د طالبانو حکومت خپل وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریح پارکونو او تفریح ځایونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې د اسلامي امارت نظامیان دا اجازه نه لري چې له وسلې پوځي یونیفورم او نظامی نقلیه وسایلو سره تفریح پارکونو ته لاړ شي. د مجاهد په وینا وسلوال طالبان مازاف دي چې دا قوانین مراعت کړي. د طالبانو سرپرست حکومت دغه راز غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون هم جوړ کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ګامای هدف له ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی دی. د درملو د جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. په امریکا کې تر اوسه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کورونا پر ضد د واکسین اجازه نه ده ورکړل شوې، خو که د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره دا پریکړه وکړي نو ښایي ماشومانو ته تر مارچ میاشتې پورې واکسین برابر شي. او دنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا له کبله لګول شوي ټول محدودیتونه سر له نننه لغوه کړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لن خبرونه مو واورېدل. له وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې نن دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. د هلمند د بوست پوهنتون مشر وایي نجونې هم ورغلي وې.
شتنه محصلین هم راغلي وې، یعنی تقریبا قسم کې لس محصلین وې، نو څلور یا پنځه حاضر شوي وې.
خوست کې طالبانو د ځایي رسنیو مسؤلانو ته ویلي چې سندرې دې نه خپروي. یو خبریال په اړه غږېدلی.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نوره نشر نه کوي، په خپرونو کې برنامو کې باید ځای ور نه کوي. نو رسنۍ په خپله د سکوت خواته ځي او نشرات بندیږي.
کونړ کې د ځوانانو لخوا د ولور اندېښنې ځینو ځایونو کې دیوي ولور دیوي انجلۍ ولور 300 وزې ټاکل شوی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر دیرشو پورې. یو تعداد خلک دوی ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې.
او په یو جالب راپور کې دا درته وایو چې پولیسو هغه اتیا کلن بوډانی ولی چې لسګونه کاله یې له لایسنس پرته موټر چلولی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې د سر موضوع دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نن په شپږو تودو ولایتونو کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته پوهنتونونه بیرته پرانستل. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت که څه هم نه وایي چې نجونو ته اجازه ورکړې او کنه، خو له ځینو ولایتونو نه راپورونه رارسېدلي چې په کم شمیر کې ښځینه محصلان نن د پوهنتون د پرانستې په لومړۍ ورځ پوهنتونونو ته ورغلي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ پرانیستل شوي دي او د زده کړو بهیر پکې پیل شوی دی. ضیاءر رحمان د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي محصل دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له دې پریکړې خوښ دی.
چارواکو هیله کوي چې د پوهنتونونو د درسونو د ځنډ مخه ونیسي. د وطن بچیان او محصلین او شاګردان به سرنوشتوب سره مخ نشي.
خود هلمند پوهنتون د ادبیات پوهنځي محصل امان الله مقدس بیا له طالبانو غواړي چې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
لوی اړتیا ده چې نجونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړی سي او هغه ته د هغه د زده کړو حق ورکول سي ترڅو هغه هم وکول سي په خنټونو تراسي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د لوړ زده کړو وزارت بیان مولوي احمد تقی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
د تدریسي بهیر ښاوي دي کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دا خپل ولایتونو کې ښاوي دي.
اخوا بیا د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې په یو شمیر ولایتونو کې ډېر کم انجونې لیدل شوي چې پوهنتونونو ته ځي، خو په کندهار کې یو سیمه ایز خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې کله چې د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تړاو خبري پوښښ لپاره کندهار پوهنتون ته ورغلی و نو نږدې اته انجونې لیدلې وې چې چادرۍ سره پوهنتون ته راغلې وې، خو د خبریال په خبره د زده کړو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې.
نن چې پوهنتون ته کوم انجونې په کم شمېر راغلي وي نو هغو ته د سیم ته ورتګ اجازه نه ده ورکول سوې. دوی ته ویلي وه چې بس تاسو ته استاذان چې کله فارغه سي تاسو ته به درس درکوي، او همدارنګه هغه ښوونکي چې مخکې د لیدنې درلودې هغه ته هم د سیمپو ته د ورتګ اجازه نه کړول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي ملګري ملتونه د دې اعلان هرکلی کوي چې پوهنتونونه دې د فبروري په دویمه د ټولو ښځینه او نارینه محصلانو لپاره بیا پرانیستل شي. دا ډیره مهمه ده چې هر ځوان زده کړې ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په سرتسره ولایتونو کې به دولتي پوهنتونونه د هوت میاشتې په اومه پیل شي، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې انجونې دولتي پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري کنه. د اګست له 15مې او افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ تړل شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په شپږو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته نن دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. هلمند هم د همدو ولایتونو په ډله کې دی. په هلمند کې د اقتصاد پوهنځي استاد او د بوست د پوهنتون سرپرست اسدالله اندیال وایي چې نن یو شمیر محصلان ورغلي وو چې منځ کې یې ښځینه محصلانې هم وې. نوریاس نوری له ښاغلي اندیال سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د هلمند په دولتي پوهنتون کې تدریسي بهیر نن څه ډول پیل شو.
نن بیرته دولتي پوهنتونونه پیل شول، محصلین پوهنتونونه ته راغلل. د هلمند دولتي پوهنتون ته هم محصلین راغلل، ښځینه او نارینه محصلین دواړه. د افغانستان د دې نوي حکومت د غوښتنو سره سم چې باید د ښځینه او نارینه زده کړیالان یو له بل څخه بیل سي په سیمپونو کې، هغې دپاره تدابیر نیول شوي دي په پوهنتونونو کې چې ورته په سیمپونو کې بېلابېلې برخې جلا جلا برخې ترتیب شوي دي، او یا هم که چیرې د ښځینه محصلینو تعداد ډېر وي هغه لپاره ځانګړي سیمپونه ځانګړي ټولګي په نظر کې نیول شوي دي. نو دغه دوه درې ورځې کې د پوهنتونونو مسؤلینو ډیپارټمنټو امیرینو او استادانو په ګډه کار کاوه، مهالوېشونه یې ترتیب کړل او هغه څه لازمي آمادګیانې چې هغه یې ونیولې ټول استادان خپلو درسونو ته حاضر شول. نن هلمند پوهنتون کې هم استادان حاضر شول، تر څنګ یې اداري برخې هم خپل آمادګیانې نیولې وې چې تر جنګونو راوروسته کزینو ودانیو ته سیمپونه ته څنګه څه ضرر رسیدلې یا صدمه رسیدلې ترمیم یې وشته، هغه بیا ځلې برابر کړي دي جوړ کړي دي. البته هلمند پوهنتون ته کوم خاص صدمه یا تاوان نه رسیدلې ودانیو ته، نو سیمپونه بیرته منظم شوي دي او د تدریس عادي بهیر لپاره آماده شوي دي.
نجونې به جلا ټولګیو کې زده کړې کوي په یو وخت او که وختونه هم بیل دي؟
هلمند پوهنتون ته دوه شفتونو کې تدریس کوي، یو د سهار تدریسي وخت دی چې سهار پیلیږي تر غرمې پورې، او بل همدا غرمه پیلیږي له ماپښین تر تلورو څلور نیمو بجو پورې رسیږي. یعنی په دوه وختونو کې درس ورکوو. د محصلینو د زیاتوالي له وجې چې دلته امکانات کم دي، یعنی سیمپونه کم دي، په یو شفت کې په یو وخت کې نشو ټول محصلینو ته تدریس کولای، نو په دوه شفتونو کې تدریس ورته صورت نیسي. د حکومت د غوښتنو سره سم د دغه نوي اصولو سره سم چې ښځینه او نارینه محصلینو ترمنځ باید یو پرده وجود ولري او یا هم جلا ټولګي، د هغې سره سم هغه محصلینې چې ډېرې لږ دي په سیمپونو کې تعداد یې کم دی ښځینه محصلینې، هغوی ته داسې یو پارټیشن په سیم کې جوړ شوی دی، په اصطلاح جلا پرده هلته زړول شوې ده، ځای جلا شوی دی د اړتیا سره سم چې د نارینه او ښځینه وو برخی جلا سی او هغه چې تعداد تناسب ډیر دی په سیمپونو کې هغه جلا ټولګي ورته جوړ شوی دی یعنی به د شزینه ټولګي جلا سی دی
یعنی په دوړو شفتو کې به هم هلکان او هم جونې پوندون درځي
شپټونه داسې نه دی ویشل شوی چې سهار به هلکان یو ماپشین شفت کې به جنکی او یا مثلا سهار به جنکی او ماپشین به هلکان ځکه د شزینه محصولونو تعداد نسبتا نارینه او ته کم دی په مکمل شفت کې نسو کولای چې یوازې یو مکمل شفت کې نارینه محصولین به وغواړو بل شپ کې شدینه محصولین به وغواړو بلکې ټولګي جلا شوي دي او په دواړو شپتونو کې اړتیا ته په کتو کېداسې ځینو پوهنتونونو همداسې کړي یوه چې شدینه محصولینو تعداد یې ډېر دی ممکن هغوی همداسې کړي چې شپتونه یې جلا کړي خو موږ دلته اړتیا ته په کتو او د حکومت هغه استازي چې په ولایتي کچه وجود لري د هغوی سره په همغږۍ داسې شوي دي چې صرف ټولګي جلا شوي دي او یا دغه پرده یا حایل په سیند کې نصب شوی دي
نن چې دغه تدریسي بهیر پیل شو څومره محصولان راغلي وو
تقریبا سهار شپ کې چې کله سیم تور لم محصولین شو نیمایي یا نیمایي څخه ډیرو محصولینو ګډون کړی وو ولې د ماشین په شپ کې بیا د محصولینو تعداد یو څه کم رنګ وو فکر کوم علت هم همدا چې لومړی ورځ ده او ډېرې محصولین په دولتي پوهنتونونو کې د نورو ولایاتو هم دي د ولسوالیو هم دي ممکن رسیدګي نه وي کړې خو موږ هیله من یو چې د شنبې له ورځ څخه به دا تعداد پوره او یا د پام وړ څه ډېر به شي انشاءالله
نن کولی شئ راته ووایئ چې د نجونو محصولینو شمېر څومره وو
تقریبا د سهار په شپ کې ښځینه محصولین دي او یا نارینه محصولین دي څلوېښت څخه تر پنځوس فیصده پورې راغلي وه ښځینه محصولین هم راغلي وې یعنې تقریبا په سیم کې لس محصولین وې نو څلور یې پنځه یې حاضرې شوې وې او د ماپشین په شپ کې بیا تعداد یو څه کمرنګ وو ډېر زیات نه وو راغلي تقریبا د شل څخه تر پنځه ویشت یا دېرش فیصده پورې محصولین مو نن درلودل چې د اونۍ پای هم دی او لومړۍ ورځ هم ده نو نن تقریبا په سلو کې څلوېښت فیصده ښځینه محصولین یې پوهنتون ته راغلي وې
په هلمند کې د خصوصي بوست په هانتون مشر اسد الله اندیال و چې له ازادي رادیو سره غږید
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوریدونکو د سیمه او گاوان په خبرونو کې تازه موضوع ده چې نن په جوب کې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون د کاروان پر موټرو ډز شوې دي د پی ټی ایم یو مخکخ غړی پکې ټپي شوی هم د ادارې په وروسته راځي خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعالو میرمنو او د هغوی د کورنیو د غړو د لادرکه کېدو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده دغه ادارې نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا ښځې باید ژر تر ژره آزاد شي تفصیل په دې راپور کې
د پروانی ابراهیمی او تمنا پریانی او د هغې د دریو خويندو له تری تم کېدو 15 ورځې تیریږي خو د پیخي په اړه د نړیوالو خبرګونونو سره سره تر اوسه د یادو خزو د برخلیک په اړه معلومات نشته اوس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه شپږو خزینه فعالانو او د دوی د دوو نږدې خپلوانو د ژر او له خطر پرته خوشي کېدو لپاره باید ټول ممکنه اقدامات ترسره شي د یاد سازمان په اعلامیه کې راغلی موږ د هغو شپږو کسانو د تریتم کېدو په اړه جدي اندېښمن یو چې دوه اونۍ د مخه په کابل کې د ښځو د حقونو د غوښتنې د لاریون په تړاو تختول شوې موږ د دوی د سلامتۍ او امنیت په اړه جدي اندېښنه لرو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بیان پر بنسټ د یادو کسانو د تریتم کېدو د څېړنو په اړه د طالبانو د حکومت له رسمي اعلان سره سره تر اوسه د یادو ښځو د ځای په باب تایید شوي معلومات نشته په همدې حال کې هغه ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوې ناروې ته د طالبانو پر ورغوښتلو نیوکه کړې د اروپا د پارلمان د پرون ورځې غونډې یوې ګډونوالې هورې مصدق ویل
دا د شرم ځای دی چې موږ د بشري حقونو د فعالانو په توګه باید د اروپا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه وایو خو تاسو له هغې ډلې د سری غالۍ په غوړولو سره هرکلی کوي چې نه یوازې په ترهګریزو فعالیتونو مشهور دي بلکې د کابینې د څه باندې نیمایي غړو نومونه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي
د تمنا او پروانې له تریتم کېدو وروسته معترضې ښځې په پټو او ناڅرګندو ځایونو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي هغوی نن چهارشنبه هم د خپلو ملګرو د برخلیک د نه معلومېدو او د غشان د دوو خبریالانو د نیول کېدو په تړاو اعتراض وکړ اعتراض کوونکي شایسته صافی
تقریبا دا 15 ورځې شو چې د تمنا زریابي پروانه ابراهیم علي عزیزي د غوښ څخه خبره هیڅ کوم خبره نه ده او مونږ نه پوهیږو چې غوښ ژوندۍ ده کمړه دي چې څه رقم د اتحاد بسګي تیم لپاره خپل اعتراضونه کوي. نن ورځ هم یو اعتراض درلود دوی د تمنا او پروانه لپاره چې دوی زر تر زره باید از خوشی سي.
پروانه او تمنا لنیول کې دوه ورځې مخکې د اجباري حجاب په وړاندې سوله ایز لاریون کې ګډون کړی و. لدی اعتراض وروسته د جنوري میاشتې په 19 نیټه ماخام مهال کله چې پروانه ابراهیمی او لیور یې د کور پر لور روان و وتښتول شول. په هماغه شپه بیا تمنا پریانی او درې خوندې هم له کوره وتښتول شوې. له دوی وروسته د هغو نورو ښځو د کورونو د پلټلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي چې په یاد لاریون کې ګډون کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو سیمایزو مسالو ته لګرو سره ازو خو یا جالب مطلب دا چې د بریتانیا پولیسو هغه بوډا کس نیولی چې لزګونه کاله بې لایسنس موټر چلولی. تفصیل له احمد شبرناو.
په بولویل شار کې پولیسو یو موټر ته ورپام شو. پولیس ورپسې شول. موټر یې ودراوه. د موټر د چلوونکي عمر تر اتیا تیر. انډیپندنت ورځپاڼه او لوبوان فرانسوي ورځپاڼه څرګندوي چې پولیسو چې له دې سړي د لایسنس پوښتنه وکړه هغه لایسنس نه درلود او وی ویل چې له 12 کلنۍ موټر چلوي خو تر اوسه یې لایسنس نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دې سړي په دې اوږده موده کې نه ټکر کړی نه یې کوم بل غیر قانوني کار چې موټر یې ودرول شي، خو موټر یې بیمه کړی هم نه دی. پولیسو ټینګار وکړ چې بل څوک چې د دې بوډا په څیر هڅه نه کوي څو په ټولنه کې خلک خوندي وي او د موټرو له ټکر مخه تر وسه وسه ونیول شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې درته وویل د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین پر کاروان باندې د بلوچستان په ژوب سیمه کې ډزې شوې. د پی ټی ایم یو مخکخ غړی په کې ټپي شوی هم دی. د جزئیاتو لپاره د مشال رادیو همکار ګولایاز را سره سټوډیو کې دی. څه دی د دې پیښې جزئیات او اوریدونکو ته څه وایي فاره؟
ډېره مننه اسد لودین صاحب. څنګه تاسو مو ویل په دې خپل سریزه کې چې د بلوچستان په کله سیف الله کې د نن د پروفیسر ارمان لونی دریم تلینو د هغې په مناسبت باندې یوه غونډه ترتیب شوې وه او هغې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمه ییز او د مرکزي مشران چې دي دوی هلته قلعه سیف الله ته ورغلي وو. په دې موقع باندې د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا وکړله او د وینا وروستو دوی یو قافلې په شکل کې خیبر پښتونخوا ته تلل. نو دا قافله چې کله بیا د بلوچستان د ژوب سیمې ته او بیا د ژوب سیمه د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمې سره لګي نو هلته چې څنګه ورنږدې شو نو په یو پوستې باندې ډزې وشوې. زموږ د خبریال د معلوماتو سره سم دا ډزې چې دي د چک پوست سره نږدې شوې دي، خو دا معلومه نه ده چې دا په څنګه لکه چا کړې دي.
یعنی دا چې هدف خپل د منظور پښتون قافله او پوستا دا معلومه نه ده.
دا اوس معلومه نه ده چې هدف د منظور پښتون دا چې هدف یو دی په لویان بو او په دې کې یو غړی چې دی د نور باچا نومیږي، هغه د دوی همکار دی، کوارډینیټر دی، هغه پکې ژوبل دی او خپل منظور پښتین چې دی هغه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دی چې په دې برید کې یا په دې پیخه کې هغه بچی دی او په دې اړه باندې موږ د امنیتي چارواکو او د بلوچستان حکومت سره هم په وار وار رابطه وکړله او هغه په رسمي توګه باندې په دې سیمه دی.
ډیره مننه اوریدونکو. د مشال رادیو همکار ګولایاز و چې په قلعه سیف الله کې پر پی ټی ایم د مشکوک برید په اړه راته ویل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د یوې نوې څېړنې لمخې له انسانانو پرته داسې څاروي هم شته چې د ژبو ترمنځ توپیر کولای شي. دا چې څنګه احمد شبر به درته وایي.
د لومړي ځل لپاره داسې څېړنه شوې ده چې سپی کولای شي چې دوه سره بېلې ژبې تشخیص کړي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په دې برخه کې په هنګري کې څېړنه شوې ده. په دې بریتانیایي ورځپاڼه کې لیکوال ټام بچلر د یوې نوې څېړنې په استناد لیکي چې په هنګري کې څېړونکو معلومه کړې ده چې د سپیو مغزه د بیلابیلو ژبو د اورېدو پر مهال مختلف عکس العمل څرګندوي، داسې که ژبه ورته آشنا وي یو ډول چلند کوي، که ناآشنا ژبه وي بل ډول چلند کوي. تر دې څېړنې مخکې په یوه څېړنه کې څرګنده شوې وه چې سپی هڅه کوي له خپل څښتن سره په خبره وپوهی شي، او د دې سربیره چې صاحب شاید دا درک نه کړي سپی دا ډول هڅو ته دوام ورکوي. د دې څېړنې له مخې کله چې سپي ته څوک ګوري هغه ډېر کله سر خوځوي، او که یې چېرته څښتن پام ورته نه کوي دی یې پروا نه کوي. دی له عادت سره سم د کتو په وخت د سر خوځولو ته دوام ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو، د طالبانو حکومت د رسنیو د مخکینی قانون د پلي کېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. له دې سره د دغې خبري مجلې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. په پاتې څو شیبو کې زما له همکار نوریاس نوري سره ووسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکی هیله. په دې ټولګه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په خوست کې ځایي طالب چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته سپارښتنه کړې چې په خپرونو کې د موسیقي نه خپروي. چارواکو دغه سپارښتنه د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او کارکوونکو سره په ګډه میاشتنۍ غونډه کې کړې ده. په خوست کې د رسنیو مسؤلین اندېښنه څرګندوي چې که په خپرونو کې دغه سپارښتنه عملي کړي نو به ښایي د اورېدونکو او لیدونکو شمېر کم شي، او هم به له موسیقي پرته دوی ته سوداګریز اعلانونه چې د رسنیو د تمویل یوه مهمه منبع بلل کېږي هم کم شي. په خوست کې په اوس وخت کې 14 سیمه ییزې راډیوګانې او 4 سیمه ییز ټلویزیونونه فعالیت کوي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په دې راپور کې واورو.
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې سیمه ییزو رسنیو ته د موسیقۍ د نه خپرولو توصیه کړې، او له دوی غوښتل شوي چې په خپلو نشراتو کې د سندرې نه خپروي. د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او کارکوونکي وایي طالبان د رسنیو د خپرونو په اړه یوه ملي پالیسي جوړه کړي تر څو په ټولو ولایتونو کې په یو ډول پلی شي. دوی زیاتوي دا سمه نه ده چې د یو ولایت په آزادو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې موسیقي خپریږي او په بل ولایت کې مخه نیول کیږي. د هوا راډیو د خپرونو مسؤل ایوب یاد آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله دوی په رسنیو محدودیتونه وضع کوي یا له رسنیو دوی غوښتنې لري، په خاصه توګه له خصوصي رسنیو څخه، نو په دې برخه کې باید دوی یوه ځانګړې طرحه ولري تر څو ټولو رسنیو ته چې له مرکزه اداره کیږي له مرکزه ټولو ولایتونو ته هدایت وشي، او د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ټولې رسنۍ په یو چوکاټ کې فعالیت وکړي تر څو دغه ستونزې مشکلات چې رسنۍ اوس لري ضد و ناقص ډول نشرات په بېلابېل ولایتونو کې کیږي دا منسجم شي، منظم شي. د دې خاطر باندې اړتیا ده تر څو دوی یوه منظمه پالیسي ولري او ټولو رسنیو ته ولیږي.
د ژمن راډیو تلویزیون خبریال اکبر یاسینی وایي دوی ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو لخوا په واضح توګه وویل شول چې سیمه ییزې رسنۍ د موسیقي نه خپروي.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نور نشر نه کوي، په خپرونو کې برنامه کې باید ځای ور نه کوي. نو طبعا دغه رسنۍ د اقتصادي لپاره ولستوندو سره مخ کوي، ځکه په خوا چې رسنیو یوازې په همدې باندې خلکو اعلانات ورکول د شهر نه بلانو ورته راتلل، شاید هغه هم څوک ور نه کوي په اوس وخت کې. بیا نو رسنۍ په خپله د سکوت خواته او نشراتی بندی.
د ولس غږ راډیو د خبرونو مسؤل محمد دین شاخ یاری وایي
د موسیقۍ د نه خپرېدو ستونزې رسنیو ته دادی، یو خو یې هغه مارکیټینګ له منځه ځي، یو بل ځینې اوس وخت کې اکثره رسنیو سره کسان چې کار کوي کوم خبریالان ویندویان چې کار کوي بې پیسو کار کوي همکاري کوي، نو امکان لري چې دا غم دوی د لاسه ورکړي.
د غرغخ راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي د رسنیو ټول سوداګریز اعلانونه په ساز، آواز او موسیقۍ کې دي. موسیقی بند شي نو دا د رسنۍ لپاره چې لوړان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي یو ګواخ دی.
نو ټول اعلانات مثلا په موسیقۍ کې دي، او مثلا په ساز او په आवाज کې دي، نو دا رښتیا هم چې د رسنۍ لپاره ګواخ دا، ځکه رسنۍ اصلا د اقتصادي بحران سره مخامخ شوي دي. لاس سات نشرات چې درلودل تقریبا 200 تر راغلي.
بلوري ته ځایي طالب شارواکي وایي د موسیقۍ د نه خپرېدو پرېکړه دوی نه بلکې په خپلو سیمه ییزو رسنیو کړې ده. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شبیر احمد عثماني وویل
که چیرې ښځې د دین په باره کې پوښتنې دي چانه کې باید دا اړیکه وخستل شي. که چیرته د علم په مورد د علمي تحقیق په باره کې کومه پختنه شي دا باید اوخستل شي دا چې هغه دی اشپزۍ پختنه تینه کی نو د دې ته ضرورت سره آیا دا د موږ د کلتور سره اړخ لګوي ای موږ تصمیم نه بلکې د رسنیو تصمیم داده غوست تصمیم داده چې دینن نه دولي په موسیقي نه نشري
خو د افغانستان نه ولایتونو دی چې رسنۍ فعالیتونه په کې څناڅه ډیر دي په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوار لسیمه ایز راډیوګانې او د غرغښت ژمن زرغون او خوست په نومونو څلور سیمه ایز تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول د ازادۍ راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانان وایي ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولی او همدا علت دی چې ډیری ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان دي په دې ولسوالۍ کې د ځینو دودونو له مخې که یو ځوان واده کوي نو به د ناوې پلارګنۍ ته په ځینو مواردو کې ان څو غواګانې او د 200 او 300 تر منځ وزې ورکوي دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي نور تفصیل به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال روحالله انوري په دې رپورټ کې واورئ
د لویدیز نورستان تر ټولو لری پرتی بلسوالی منډول ځوانان وای په نوروسیمو کې د هری ورځې پر تیرېدو د بلور کچه کمیږي خو د دوی په ولسوالۍ کې د پوخا پسیر د جینۍ بلور په لسګونه غواګانی او له 200 زیاتې وزې اخستل کیږي محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی وایي زموږ زیات ځوانان د څلوېښت او پنځوسو کالو پورې بې واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي
ورور د یو ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نور ولسوالۍ کې ډېر زیات ګران دی 200 او 300 وزې لسونه تر ډېر شو پورې غواګانې دوه کلاشنکوفونه ورسره دوه پیټي کارتوس یو مخابره او سل منه جوار اخیستل کیږي دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جنې وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دي پتنګ کړي بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت لدودونو خبر انجنیر محمد عیسا وحدت راته وویل نورستان کې لسلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر دیرشو پورې چې دا وایګل او واما خلک دي د خواته د نورګرام یو تعداد خلک دوی ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر درې سوه پورې بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډېر خدک هلته مال چې څومره اخیستل کیږي هغه د جنۍ ملکیت دی هغه په اصطلاح مهر دی ورور نه دی او هغه هم ډېر کم دی
دینی عالمان وای په شرعي لحاظ مهر د جینې حق دی او بلڅو کې د خستلو او خپلولو حق نه لري د ولور او په بل نوم د جینې پر سر پیسې چاروي او نور شیان خستل هم جایز کار نه دی د دوی په وینا چې لیوي خوا په هیواد کې روان بیروزګاری اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړي او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړي ده دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید د دغه ډول ملامتونکو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنیو ترمنځ د خپلوۍ پر ځای دښمنۍ پیل کیږي طالب چارواکي بیا وایي په یو شمېر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمېدو لپاره نورې هڅې هم کوي په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډېر پخوانه همداسې را روانه ده
بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدینو او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه نا څه تخفیف راغلی
او دغه ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي، تر څو ځوانان او پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي، پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کېږي او کورنۍ سختي ګالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانان یې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
دا ټولګه هم دومره وه. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.